ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په خبرونه کې د سر موضوع په کورمه کې روانه هغه جګړه ده چې پکې د وجل شو شمیره وړه شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم په دې خبرونه کې مدر تراوړي دي. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو اول خبرونو لورزو بوریوال کاکړله.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دا د اسرایل زموري دی چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه سوي دي. د اکتوبر پر 9 سوي احتجاجونو کې شریکو خلکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې د مخنیوي لپاره کردار ادا کړي. د احتجاج یو ګډونوال او د کورمې اوسېدونکي فات خان مشال رډیت وویل
دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې سکولونه هسپتالونه هر څه متاثر دي. نو موږ د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کای مو ته را پدی کای غوی ته را پدی ته چوک جنگ روا کای چوک جنگ غوړي هغه د لوړ شي بل چې ته د لوړ شي مو ته دلته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی.
دا په داسې حال کې دا چې د پولیسو او ځایي انظامي په وینا په کورم کې د اکتوبر له 15 په روانو دی فرقي زونشتو کې تر اوسه لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او تر ډیر سو زیات ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیل شوې جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9 د پیل شوې د جرګې مشران وایي چې په 3 ورځو کې به داسې پریکړې کوي چې ورسره په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنې کړي دي چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کوي، خو د دوی په وینا هلته لا هم هدفي وژنې او نورې ناامنۍ دوام لري. دا جرګل هغه وروسته را بلل شوی چې ناسرګند وسلوالو د اکتوبر پر 16 دوه ځایي کسان په هدفي برید کې ووژل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمه ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د یادې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دا کډوال د تیرا کوکې خیلو او راجګال درې ته ستانه شوي دي. دوی ویل چې دا 900 کورنۍ د روان کال د سپتمبر له 14 بیا تر اوسه تللې دي. نوموړي پخلی وکړ چې هلته نه تر اوسه روغتون سته او نه هم سکولونه بحال سوی دی. د پوینا دا کارونه به د ژمي لرا تیردو ورسته کوي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر پر 9 په اسلام آباد، کراچي، لاهور او ملتان کې د سویو احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوی چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستنوي. د احتجاج ګډونوالو د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او په زور د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملک کې میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت سبا پای ته رسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا څرګندونی د اکتوبر پر 9 پر داسې مهال کړی دي چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاجونه مخ پر زیاتېدو دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن پر حکومت په داسې وخت کې فشار زیات شوی چې ویل کېږي په غزه کې د وژل سویو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن پر اداره د دې سپیناوي لپاره ټینګار کېږي چې له اسرائیل سره د هغه کلکه مرسته باید دا معنی ونه لري چې هغوی څه کوي نو هغه دې ومنل سي. جیک سولیوان په یو شمیر ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې دوی له اسرائیل څخه د بشري مرستو د ترهګرو او عامو بېګنا خلکو په منځ کې د توپیر کولو او د هغوی د پوځي عملیاتو د هدف په اړه سختي پوښتنه کېږي. او وروستۍ خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له سرلنکا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر یوه او د پېښور پر یوه نیمه بجه د هند په پوري ښار کې پیل شي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا مهم مطالب هم ووري. په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې په تیر یو شواروس کې لس نور کسان وجل شوي، د دیرشو پورې ژوبل دي. په پېښور کې په دې اړه مظاهره شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه سیمه کې امن راولي.
اوس ول حکومت نه مونږ پرپور مطالبه کوي چې فوراً د لاړ شي هلته دا روډونه د امن حالات جوړ کړي، ماحول دا جوړ کړي.
په کراچۍ کې خزو او د عورت مارچ په نوم باندې د افغان کډوالو په اړه باندې مظاهره کړې. او په خیبر پښتونخوا کې د یو راپور له مخه په تیرو لسو میاشتو کې د سکولونو نه 15,000 پورې زیات استادان غیر حاضر پاتې شوي. په مومندو کې یو کس وایي چې دغلته استادانو هفتواره نظام جوړ کړی،
سسٹم ځان له جوړ کړی دی استادانو. یو سیرا مطلب ځا چلو لس 1500 ته ډیوټي کول، لس 1500 ضروري کومه
خبرې سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی
په کورما کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه تاسو روزانه په زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه ګړی په ګړی او لمحه په لمحه خبر پاتې شئ نو زموږ ټولنیزو پاڼو ته لاړ شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیرشو زیات ژوبل شوي دي. د پولیسو او مقامي خلکو په خبره دا تازه وجنې او ژوبله د ګل په شپه په کنج علي او غور ګړی سیمو کې پر یو بل د شوو بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته په 13 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشارو، خوار کلی، بالشخیلو، سدا، مرغی چینه، مسعود آباد، سنگینا، ابراهیم، پیواړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصانونه زیات په یادو سیمو کې اړولې دي. نور تفصیل تاریخ ورګځینا ورو.
په کورما کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ په تازه خطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیرشو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل پشپه په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نمنه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 23 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشرو، خوار کلی، بلشخیل، سدا، مرغی چینه، مسعود آباد، سنگینا، ابراهیم زو، پیواړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وجل شو شمېر تر شلو زیات خودلې کیږي، خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وای دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوي وي، خو افغانې ډېری دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونۍ روان جنگ د ودریدلو لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کلب د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وای کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی؟
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې دې مسالې حل نه دی. نیلسن منډیلا والا خبر دی چې دا بیسټ ویپن از ټو سټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راڅو خپل منځ کې کینو یو جرګاو کو ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا صدا خپل مسالې په خو مینی باندې حل کو.
په 23 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځانی زیانونو پس د مړو شمیر ډېر شو تر رسیدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپېتو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ راتګ لارې ستونزمنې شوي. کچو هم شیعه سنی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرول شوی و، خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړي. د سدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وای کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بله د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس د هغو پښتنه ونشوله.
آیا د حکومت خو دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي، جرمانه ولګوي، دومره غاړ د میزایلو او درکټلنچر او دزونه کیږي، وغه کې ماته څه خلق به ګونو مړ کیږي، وغه کې حکومت خاموشي ده، نو سره په جرګو خوا کور نه کیږي، لکه د حکومت ریټ عام قایمول په کور دي، حکومت نه مدامه طلبه کوو.
په کورما کې پر 13 جولای د 600 ډالر ترمنځ یو موعده شوه چې تر مخه تک را تګلارې به په هر چا کولو ساتل شي، او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت تب د کاروای مکور کوي، خو مقامی مشرانو په خبره تاسیونه شول. بلخوا په دغه ډول ځلې تنظیمي سویلی او نه پولیسو د رزم مخې ترغله، البته په خوانه وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډيو توای دا حقیقت دی چې تر وطن شوی خدا وخت ټولو اول د سیمي امنیت بیرته بحالول دي. توري زیاتوي سیمه ته د جرګي غړي را رسیدلې او هغوی له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي، او زیاتوي کله چې جنگو دريږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي. په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای شیا سونی ډلو ترمن جګړه پیل شي وه، نو د کمشنر په سرپرستۍ کې لا اورګزو، هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن معاهده په کولو د سیمې امن بیرته بحال کړی وو. حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمې ته وروستلی، خو حقل ته سلو ورځې تېرېدلو باوجود هغوی د ډزبندې لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورما کې روانې شخړې او انختې دوام لري. په دې اړه باندې په پیښور کې د دغه جنگ ودرولو لپاره او د دې جنگ پر ضد باندې مظاهره شوې ده. زموږ همکار عظمت علي شاپي تفصیل لري.
په کورما کې د شیا او سنی ولسونو ترمنځ لا یوې نه راسي د روانو انختو پر ضد مدني فعالانو او سیاسي غړو د اکتوبر په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچانو د پیښور او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته د احتجاج پر مهال د حکومت نه د روانو خطو د هواري غوښتنه وکړه. دا د پیښور پریس کلب مخې ته د مظاهرچانو غږونه دي. مظاهره کې شریک د کورمیز د کونکي فات خان مشال ریډیو ته ویل چې ان خطو له عملی سکولونه او کالجونه بند دي چې له وجې زده کړې متاثر کیږي.
ډېر ټایم نه خو د څلورمه پنځمه ورځ ده چې سکولونه اسپتالونه هر څه متاثر دي. مو بچایو سره نه نیټ شته دی، نو سره تعلیم کوم دي هغه باندې دي هر څه. نو مو د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کئی مو ترا پدی کئی غوی ترا پدی تو چوک جنگ دوا کئی چوک جنگ غوڑی اغا دا لوڑ شی بل چی تا دا لوڑ شی مو تا دالتا کرمی که جنگ جگڑا ما جوڑایی پدی تا دالتا وڑ کو تلیمون خرپی گی اندس نورا سر وڑو وڑو وڑ کی مڑکی گی.
د اکتوبر په 13مه د برا کورمې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر د عمل کې د سونیانو کورونو تروانولو پس د دواړو ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ځیلي انتظامیه او صحت محکمې تر مخه شل کسان مړه او تر 150 زیات جوبل شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله مشال ریډیو ته ویل که حکومت پر وخت جنگ او درول لپاره ګامونه پورته کړو نو حالات په دومره نه خرابېدل.
د کی زی ایم سی د ډی سی د ای سی د انتظامیا ډیر کمایو په واجی د دې چې هغه پوری تور باندې کنټرول نکو، هغه ټیم کې هغه کوم واقعیت شوی په غوې اکشن و نه خستو، دا هغه د واجی حکومت د حالات دی باری غټ هتیار استعمالیږي. نو زه ټول پاکستان څوره اداري دی، پاکستان څوره ډپارټمنټس دی، پاکستان څوره عوام دی، د مشال ریډیو په وساتت سره زه دا غږ پی کوم په پښتنو چې کورم کې یو لوی قتل عام روان دی.
په کورم کې حالات تر خرابېدو پس حکومت موبایل او انټرنیټ سہولت معطل کړی دی او هلته د تګ راتګ لارې تړلې دي. پسیمه کې تعلیمي ادارې هم لیویونه بندې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تاج وزیر مشال ریډیو ته وای حکومت دې زر تر زر حالت ژوند د معمول په لور راولي.
حکومت نه او زه د سپیشل د کورمې علاقې د مشرانو نه د علما نه حالت چې څومره مختلف سټیک هولډر دي، اکا سیاسي پارټۍ دي، اکا نور تنظیمونه دي، په کار ده چې د آلتا لارشي په امن کې کردار ادا کړي، اروډونا کولاو کې التا دای پخپلا ځان ورسوي او سول حکومت نامون پر پور مطالبه کی چې فورن د لارشي التا دا روډونه ا د امن حالات جوړ کی ماحول دا جوړ کی.
مشال ریډیو په دغړه د ځلنی تنظیمي کنټرول روم سره رابطه اونی ولا خو سوق د شیا سینی ډلو ترمنز پروان شخړو خبرو ته تیار نشول. البته د سیمه ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د رسنو سره خبرو پر مهال دومره ویلیو ډیر ضربه د سیمه امنیت بیرته بحال کړی شي. کورمیتا لهنگو اورگزو او کوهاټا د کمشنر په سرپرستی کې مشران ورغلیو او هاوی شیا سنی ډلو سره مذاکرات پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر جما یو بل راپور تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې د نام نه یو هدفي وجنو پر ضد پیل شوی درې ورځنۍ جرګه دوام لري. دوی وایي ذکر اغون شوی چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. دا په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې د هدفي وجنو په ګډون د نام نه نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي. وروستۍ پیښه یې د اکتوبر په شپږویشتمه وشوه چې ناڅرګند وسلوالو دوزوی کسان په ډزو وجل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرون اتوار ورځې نه دوام لري. دا له هغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک و په هدفي بریدونو کې ووژل. جاني خیلو د تیرې شنبه په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنه مشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي، تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما قومی جرگا در ورد لان شوی دو یگن اول ورد کیم اختتامو شا پا داغا بندوشا چه ده کوم کیما ده سار مشرون دی ورسارا علمون وطن موجود شوی نوی پا پس کوم خفل ماند کشه تینگا وکرلا چه پینزلس کسون علما چه موجود وی و پینزلس مشرون ورسارا سزوانون کمیتی جورا شولا چه داغا وصور علمون دی داور خبروی یگن آباد سورا مشرون دی داور خبروی پکل یک لکاک شو اعلانات کیجی چکلا ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې ما لیار په چې څو پر موږ د مسلې حل شوی نه وي دلته د امن څه ذمہ داری نه وي دمر پر او موږ دا کیسه دا غسه راو نه وي.
د جرګې یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ روانه ده، یو ځل پیرا ټول کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده. کوشش کوو، محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي، کومه ژړه فریاد ته به موږ نور هم سخته وو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاس نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نشو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلی، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. جاني خیل لکی مروت او خوشا کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جاني خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښ ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوائی چه امنیت ورس تر بلا خراب شوی، وسلوالو فعالیتو نازیاد شوی او جواندی خواندی نده. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو خبري غړای دا او تاسو په میو راپور تر راګرځوم د خیبر انتظامی چارواکو د مرستندوی ادارو استادو د اکتوبر 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا راجګل درې اوړوند کلو ته په سلګونه هغه کورنۍ ستنی کړی دي چې کوم ته تر ډیره وخت پورې امنیتی ځواکونو د تګ اجازه نه ورکوله خو اوس ورتلای شي دوی ویلي چې د ستنېدو په وخت سلګ ډیر سامانونه ورکوي خو د بیا به حالي عمل به پکې د جمی نه پس شروع کیږي د تیرا د کډوالو کمیټه یو مشر ویلی چې هلته د ژوند بنیادی اډانه ختم شوی او په کار دا کډوالو ته خیمه او راشنې ورکړل شوی و په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند سیمو ته په دې ورستو کې خووشه نه سوه هغه کورنۍ ستنی کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه و
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 فیملی راجګل ته او دا دریو کلو ته تللی دی دغه ته هر یو خاندان ته خیمه او دوه دوه فومونه او بالښتونه دوه دوه بسترې یو د کیچن سیټ او یو ترپولین سیټ ته وی ترپال وی داسې چټای چې موږ ته وی دا د سامان ورکی یو ته خو سر به خو اوس فلحال سٹاپ ته جنه ده شروع شوه مخکې چې کومه په مې کې و هغه شوه دا نور مخکې نه ده شوه کنه او هسپتالونه هم پکې فلحال یا نشته دی اسکولونه هم فلحال نشته دی نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جمی نه پس پکې آبادکاری شروع کیږي
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلي چې هلته بنیادی اډانه لمنځه تللې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سهولتونه برابر کړي
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقې کې نشته د تیرا پر روزګال علاقې کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د مونته بحال کړی شي
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنه کې د خیبر ضلع نه سبان دی یو لا کورنیو جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کړي وی چې په هغه کې خوښه شپږته زره کورنۍ رجستر شوې وي په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچکورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 20,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شی
تس مشالیڈو تا وگی اویدل کو د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو نیولو بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، ملتان او کراچۍ کې عورت مارچ تنظیم پرون احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی په نگران حکومت سختې نیوکې کړې او ترې غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیږلو پرېکړې دي بیرته واخلي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمیر عامو خلکو، میرمنو، مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهرہ چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړی و. مظاهره کوونکو د حکومت نه غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دی بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشر انم مشکور بیا مشال لیډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں، ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
دعوی پہ غریب و افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے. دہغوی میرمنی زورول کی گی، دہغوی معشوان پہ زندانونو کی اچول کی گی. دا کم قانون دے؟ دا عمل دے سمدستی ودرولشی پہ دا سی حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی چہ حلتا یو حکومت نشتا، حلتا اقتصادی حالت خراب دی، اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مختے.
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور، ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پنیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مختہ احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختون ژغورنی غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ غړو او نورو مدنی فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره کوونکو حکومت لخوا د افغان کډوالو سمدستی توګا د استلو پریکړه ناسم بللی. د یادی مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ایاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت ته د افغان کډوالو زورول باید ودروي.
چې دا وخت په پورا پاکستان کې په افغان کډوالو باندې چې کم ظلم جبر روان دی او د دوی چې زبردستی به دخلي ده، د دې فیصله دی ژر تر ژر بیرتا واسطل سی او کم ہراسمنٹ چی روان دی دا ڈیلی پا بنیاد باندی پا دغا دغوان دغا کڑوالو سر اور سر اور سر چی کم دغا کڑوال دغا وقت پا جیلو کی بندی او دا کم خلقو سر چی دلتا دغا ظلم روان دی دغا دی جر تر جر بند سی.
پا کراچی کی دا عورت مارچ لخوا تابیا شوی مظاہرے پا وقت بیا دا پی ٹی ایم دا کراچی یو مشر محمد اللہ مسید بیا مشال لیڈیو تو ویل افغان کڑوال چی پاکستان کی دا مدیر ہستی میشتی ہوئی کاروبارونا کورونا او هر سلری د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړې شوې مهلت د منلو وړ نه دی.
دغه نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي، په کار دی چې دوی وباسي، ها بیا په یو سیستم وباسي. په دغه رنګ د مشکلات دا مطالبه ده چې په دغه رنګ په زبردستی، په دغه رنګ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونا کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونا کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړي دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړي او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوس د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نور.
د خیبر پښتونخوا په کورمکی د فرقیزو نشټو پر مهال د مړو شمیر ډیر شو تر رسیدلې دی. د یادی سیمی پولیس او انزامی چارواکی وای چې په مړو کې زیاتوالی لاغور سره غلې چې تیر شپالر تل لستن نور وجل سوی دی. د دوی پوینا تر شپېتو زیات ټپی سوی دی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیلسوی جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9 د پیلسوی د جرګې مشران وایي په 3 ورځو کې به داسې پریکړې وکړي چې ورسره به په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې په سیمه کې به امن پر ځای کړي، خو بیا هم هدفي وژني او نورې امنۍ ناامنۍ دوام لري. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کول ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمې ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د دې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر په 9 مشال راډیو ته وویل چې دا کډوال د تیرا کوکی خیلو او راجګال درې ته ستانه شوي دي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر په 9 په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او ملتان کې د سوي احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوي چې افغان کډوال په زور له خپل ملک باسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملک کې میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل سوي وخت سبا پای ته رسیږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا سرګندونی د اکتوبر پر 9 پر داسې مال کړی دي چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاج مخ پر زیاتېدو دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو د بروال کاکړ نه اوریدو د خبرونې په لور راځو او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزا کې د ملکی وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزا کې د اسرائیلو په حملو کې د مرګ ژوبلو شمیر د منلو نه دی. په غزې کې چې د حماس په ولکه کې د روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 8000 اوړېدلی دی. تفصیل عصمت ساروان نور.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. لبل خدام ملګر ملتو سرمنشی انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلې د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دراز وویل د هغو یرغملو د خوشکېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. لدی سره هم مهاله د فلسطین سره سړي پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوز د غزه شهر په مرکز کې د القدس روختون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روختون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکو او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روختون ته 14000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي. خو اوس د دې روختون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د بیان د ازادۍ سازمان فریډم نتورک په 9 اکتوبر په خپل راپور کې ویل دي چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند خوندي نه دی. په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان 2 کاله پخوا د جرنالستانو د ساتنې قانون پروټیکشن آف جرنالست اینڈ میډیا پروفیشنل ایکټ 2020 جوړ کړی دی، خو په ملک کې خبريالان خوندي نه دي او د خطر سره مخ دي. راپور وایي چې دا قانون سم عملي شوی نه دی ځکه په پاکستان کې د خبريالانو زورول، وهل، ټکول او تختول دوام لري. حتی په ملکی په تیرو 2 کلونو کې د دې قانون جوړېدو نه پس 11 خبريالان وجل شوي هم دي. په راپور کې پر ریاستي ادارو هم تور لګول شوی دی چې د خبريالانو په زورولو کې لاس لري او په دوی د دروغ مقدمه جوړوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک په دې راپور کې و.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نتورک ویل دي چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او پرسنایو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دي. په 9 اکتوبر فریډم نتورک خپل کلنی رپورټ جاری کړو. په هغه کې ویلي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره یې قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي دی چې 2 کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنایو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک د ژورنالیستانو زورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په موقع مشال رادیو ته وویل
دغه 2 کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوي دي او بیا په دغه 2 کالو کې په سند کې کتاسو وره په دغه رپورټ کې لیکل شوی چې څومره زیاتو ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ورسره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورټ نه خو مونږ ته یو خبره راښکاره شوه چې قانون خو جوړ شو لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت پایت چې مرکزی حکومت هم او د سن حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 208 وخت پیښې ثبت شوې دي او په دا کې 30% یعنی 93 پیښې صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سند صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست په خواني صدر مبارک زیب خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دې وخت چې په ملک کې کمالات روان دي نو هغه جرنالستان تدیرې مسلې دي. قانون باقی ډرافت جوړ شوی او بیا هغه ایکټ پارلیمنت هم شو او هغه هر څه شوي دي خو په هغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډېر زیات سلو روان دی. که په دغه حساب سره موږ ګورو نو د حکومت د طرفه هغه ریسپانس ډېر زیات سلو دی. موږ آی دین ګورو چې د جرنالستانو خلاف ایکشنز او د هغو خلاف دا سیزونه چې دي هغه د وخت سره ډېر زیاتی پکې روان دي او کمی پکې نه کیږي.
فریډم نتورک خپل رپورټ په 9 اکتوبر خپور کړو. او د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي چې خپل هم یو ژورنالیست دی سورز وړاندې د ژورنالیستانو د یو ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق له ویلی وو
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات.
ژورنالیستانو چې کوم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین درکوم چې څومره زمونږ وستي خوم ربکو او دا به حل کوو. مونږ منتخب حکومت نه یو. زمونږ حکومت نگران حکومت ته خو قانوني حکومت ته د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستان سره د زیاتې کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. د یو صحافي او استاذو د ورور په هیڅ څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروری دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخوانی جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزي سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له 25 زرو زیات استادان غیر حاضر ول. په راپور کې راغلي چې څه د پاسه 40 زره داسې استادان هم شته چې دندې نه کوي او تنخواګانې اخلي، او 14 زرو نه زیات بیا داسې دي چې په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه رخصتۍ اخلي. بلخوا د مومندو ضلع یو ملک وایي چې په هغه ضلع کې استادانو په خپله داسې نظام جوړ کړی چې په میاشت کې یوه هفته حاضري کوي، خو د سکولونو د نظم صوبایي روایت چې دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د هغه صوبی په سکولونو کې څه د پاسه 25 زره استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8 زره هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کېږي، د اکتوبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پښتنې په ځواب کې وای
زموږ مانیټر دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکلی چې دا ټیچر آیا پریزنت دی کنه دی په کاپی کې په رجسٹر کې د اٹینډنس لګولې دی ور سره اکه وخت کې ور سره غ پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي کوي کې الدو دی هر ورځ یو سکول نه کین کوم چې سکول نه ډیر زیات دی دی ایوری ویک چې دنو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تر لګي
د راپور لمخه سه د پاسه 40 زره داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي. دا راسته د پاسه 14 زره داسې دي چې په هفته کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوتترپ کلي د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی، او زیاتوي چې په مومند او ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپل هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته، او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوایز سکول نه دي یا ګرلز سکول نه دي په ټولو کې شته، خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس 15 ورځې ته ډیوټي کوه لس 15 ورځې زه ډیوټي کوم. زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچرانې وي نو یا د ایم بی اے خپل وه یا د ایم این اے خپل وه، نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې 8 میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده.
سرکاری سکولونو کې تاسو وایې نو دا غې خو دا د چې تاسو سرکاري رېزالت اوس ته اف اس سی وکړو چې په هغه کې 50% سکولونو دا سي چې دا غې کسان کوالیفای نه کوټېست. د پرایویټ سکولونو حالت دا د چې بورډ کې دا غې خپل ایگزامین رو خپل یو سیستم دی او دا غې کسان یې کې کزار وایي، او موږ ته دا غې ایویلیویشن رپورت بیا راشي چې میډیکل کې د سخ کالم افسانه پرچا منګای ته تیار کو غی کی خلکو منګه د 46000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په غی باندې ډېر به ته ښه خرچې کړې وې. 1 لک روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشتې وې، پاستلو کې پراتو په ایف سی کې 1000 نمبر غشتې وې، هلته 50% تمونه غستی
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټ ډایریکټر په خبره دارا پوری د کاروای لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې تاسوولې ده مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمری او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخر عالم نو پختل چې د غیر حاضر او استادانو پاړه د دغه راپور پاړه س د ریزلري نو هغه وای
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 55% سرکاري کارکونکو یوازې د تعلیم څانګې ملازمان دي په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکونکو شمیر له 3 لک څخه زیات دی چې پکې له 1,15,000 څخه زیات استادان دي دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي خو دا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوی دي د هغې تناسب د 2% څخه زیات نه دی نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټ ډایریکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پریشي چې لامل یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې
مشال ریډیو ته وګورئ اوبیدونکو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نشت برابر دي دوی وایي د دې یو شمیر وجوهات دي خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه ده د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالي کېده غواړي خو په د دوی غوښتنې د دوی د لارښوونو سره سمې پوره کوي د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی خو د دوی په وینا دا خبره پر ځای ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول 100 کالجونه دي او دا پروګرام په 100 کالجونو کې فعال دی او د دې پروګرام د پیلولو هدف څه دی راځئ چې وګورو
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 2 لک آبادی لري د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیگری کالج موجود دی کوم چې د د پوینه د نور زلو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دو کلونو رئیس یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری آف آرٹس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکه دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیره لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا پکار دی. خو فلاله په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیگری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د پوینه دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیگری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګي اور باندې نسی پټې ده. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خونو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی دا بی ایس سی کوم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وی هغه پی ایچ ڈی کړی وی په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وی هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دی لیکن د دوی تعلیمی معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ل 15 سمستر بعد دوی ته سبق وی.
لکوټی پر 228 کیلومتر پرته څه باندې 2 لک او 1000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینه د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د سوبي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیاته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه نه پاته کیږي هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صبح د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربې کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سے دی کدا سہولیات اغوی ته دغه پر دروازه نو ورسول سی ازما خیال دا به ولدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر ایسوسیشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. د ویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي، او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي، او همداسې استادان له غفلته کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټول صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړې دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستره وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستره خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال رادیو ده.